نسل په نسل دا همداسې یوه سلسله ورته پاتې کیږي. ما له نظره باید ماشومان داسې تربیه داسې ونه روزل شي، او که چیرته هم وي په ځینو کورو کې بدبختۍ دي، ځکه زموږ او تاسو په ټولنه کې عامه پوهاوی ډیر کم دی، باید دې ته متوجه شو، ماشوم پرې نږدو او باید په ښه شکل سره یې وروزو، او باید ډیر په دقت سره څارنه یې وکړو، او که چیرته څوک دا کار کوي ماشومان هم لمڅوي هڅوي، باید ډیر جدي مخنیوی یې وکړو. دغه نه ډیرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې، جنګ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بې اتفاقۍ راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوي دي، حتی پلار و زوی بیل شوي دي کور کې، که یورګان وي هغوی ترمنځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګورو د خواښې ترمنځ فاصله راغلې ده، د لیورو د ورېندار ترمنځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقۍ راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیرته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورېندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهېږي، ماشوم نه پوهېږي، تا اول ما ته راوړي، زما اول تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدنیګانې پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی، دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقۍ نه په منګي کې اوبه وچیږي، رښتیا هم دا ډیر بد سپد دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلې یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دې اړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وي. دې ته چغلې وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مه هڅوئ. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي.
لبد مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انای ماما یې کاکا یې بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده، یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو، څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح، او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي، کېدای سي یوه ګټه دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کېږي هغه ټولنیز منمه کورنۍ ده، یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب و رسوم و ټولنیزو موارد ته ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ هم لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد، یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې هغو ته ډېر ارزښت ورکوي، اولادونه یې کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل موږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه، هغه ټولنیز کوډونه، هغه فرهنګ چې موږ باید دغه چغلیګري ونه کړو، خبرې ونه رسوو، یو بل چیرته ونیسو، په دغه نه پوهیږو، او موږ تر اوسه پورې هم په دغه ټولنیز او حریم باندې نه یو. خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لري چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لري چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د بل اجازه نه وځي، زما کورته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې وسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول یو مجبوره کېږي، دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو خبر راوړلو کې کېدای سي ګیر سي، که ګیر سه وهل کېږي، ټکول کېږي، سپکېږي، او بدې خبرې ورته کېږي، چغلیګر ورته ویل کېږي، ولې د خبرو ته غږ نیولی و، داسې ولې کوي، دا ولې کوي، کېدای سي سپک سي، کېدای سي تحقیر سي، کېدای سي بوقدی سي، کېدای سي ورټل سي، حتی کېدای سي ووهل سي. دویم، له عاطفي اړخه یو ډول دی په ډار کې واقع کېږي، نه ډارېږي چې د موږ پسې خبرې ونیسي، مور مې څه وایي، دا وایي، زه باید خبرې راټولې کړم، موږ ته دسته جوړه نیسي، موږ ته قصه جوړه نیسي، دا شیان ونیسي. له ټولنیز اړخه هم دا یو بد، یو رزیل حرکت ده، یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده. هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي، د خلکو کارونو ته غوږ نیسي، خپل حریم نه مراتي، هغه یو ډول اخلاقي اړخه، له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کېږي، په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي. او هغې خواته له جسمي اړخه، له اخلاقي اړخه، دا یو بد اخلاقي ده، یو بد حرکت ده، بد کار ده. ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني، آسیب پذیره ده، تاوان ورته رسیږي.
د ډبر کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي؟
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه، دا کورنۍ باید هسته سي، یعنی خاوند او میرمن او بچي، دا باید جدا کورنۍ، مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدا، د عمه کور جدا، د کاکا جو کور جدا. دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کېږي، دغه مسؤلیت پذیری او دغه ژوند یې بیلیږي، او دغه چغلګرۍ او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي. یعنی کورنۍ له منازعې نه، له کشمکشه، له تزلزله وځي. کله چې کورنۍ وځي، په خپل سر دا مشکل حل کېږي. دویم، هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایست. په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو، رقابت لرو، همچشمي لرو، ماشوم باید ور دخیل نه کړو، بل هغه ضررونه او هغه زیانونه، هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کېږي، ماشوم ته، موږ ته، کورنۍ ته، ټولنې ته، زموږ اړیکو ته، زموږ روابطو ته، زموږ خپلوۍ ته، هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر سو. بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ، مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي، خپرونې ونیسي، تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي، او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل، په یو ډول خلاص سي.
در من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده، او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په ځینو مسایلو کې بی پروايي کوي؟ هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي، کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي، او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو؟ د دې موضوع درسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بی پروايي په کارونو کې دقت نه کول او توای کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او لسره تیر شي، بی پروايي مایسترازي. په لږه بې پروایي سره کیدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود وحیدی هغه څوک دی چې د لږې بې پروایۍ له وجې لوی